د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. د مازیګر تر 2 بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې دې طاهر روخان په ټکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت له ادارې او لوی څارنوالۍ غواړي چې د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریه ته د افغان جنگیالیو د استولو مسله دې ژر تر ژره وڅېړي. د خرجوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې په لاس لرلو تورن او ممنوع الخروج اعلان شوي وو په بدخشان کې نیول شوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبرونه کې راپورونه خپرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او د خبرونو په پایل کې د افغانستان کورنی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سېکټر د اوسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته ونیول په هدف عملیات روان دي. او د افغان ښځو د سیاسي ګوند کمیټې له ولسي جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون به ژر تر ژره تصویب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزیر وایي چې د قانونو سېکټر د وسنی مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. دا وڅیا سبا چې د حجګاک د اوسپنی او مساینه قانونو د قراردادونو په اړه نن ولسی جرګې عمومي غونډه ته ورغښتل شوی و. وو ویل چې دغه وزارت په قوانینو او مقررو کې ګڼې ستونزې موجود دي. شاغلی سبا ویل چې دغه ستونزې اوږدمهاله اصلاحات ته اړتیا لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه خبر شوی و چې د قانونو د استلو په قراردادونو کې پراخ فساد موجود دی. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت امنیت امیر سخیدات حیدری نن ازادي راډیو ته وویل چې په یمګام ولسوالۍ باندې د کران منجان او جرم ولسوالۍ له لوري عملیات پیل شوی دي. نو موري زیاته کړه چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوال طالبانو په ولکه کې ده، خو زیاته کړه چې ډیر ژر به د وسلوال طالبانو څخه بیرته پاک کړي. هغه دغه عملیات پر مهال دواړو لور ته دا وشته مرجو لپاره نه خبري وشودله. یمګام ولسوالی د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو لاسته ولویده. په فرا کې څلور پولیسو په یو پوسټ کې خپل یو ملګری وژلې او له پوسټ څخه تښتېدل دي. د فرا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې یاد پولیسو تر پیښې ورسته یو رنجر موټر او وسلې هم له ځان سره وړي دي. پېښنن سهار د ولایت لاشچوین ولسوالۍ په پښمکې سیمه کې سوي ده. شاغلی جمعه خان ول کې دایسي تښتېدل پولیس تر پیښې ورسته له وسلوال طالبانو سره یو ځای شوی، خو زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون کمیټې له ولسی جرګې څخه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي قانون دی ژر تر ژره تصویب کړي. د یاد کمیټې مشر ډاکټر علي ما وایي چې د یاد قانون په تصویبولو سره به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي. نوموړي نن په یو غونډه کې وویل چې د دې قانون د تصویب په وړاندې پراته خندونه هم باید هوار شي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د مخنی ولسمشر حمید کرزي لخوا توشیح شوی و، خو تر دا مهاله ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. او د افغانستان د امروختیا وزیر وایي چې د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او سیحاتي پل پرختونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه افعال کړي. فیروز الدین فیروز نن د خپل راتلونکو سلو ورځنی کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیت سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیت خدمتونه وړاندې کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې 19 تنه وسلوال او عسكر وژل شوی. پوز نن وویل 13 شپه د افغانستان پولیس ته نږدې قبایلی سیمه کې له وسلوالو سره پوز جګړه وکړه. وسلوالو لمړی ځانوژن کې حمله وکړه او وروسته د عسكر او وسلوالو ترمنځ نښته وشوله. د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند د یک شنبه ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 13 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطی اکثریت له لاسه ورکړ. د عدالت او پرمختګ ګوند په انتخاباتو کې د رایو په سلو کې شاوخوا 140 ګټلې. د ګوند د 2011 کال پارلماني انتخاباتو کې د رایو په سلو کې 9.8% ګټلې وې. په دې اساس باندې عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیه د پارلمان د 1550 څوکیو څخه 2015 خپلې کړې. په پارلمان کې د یو ګوندیز حکومت لپاره د 204 یو څوکیو ورته اده. د کوردانستر ګوند HDP کې په سلو کې د لس رایو ګټلو حد څخه اوخته او په دې توګه د لومړي ځل لپاره په پارلمان کې څوکۍ خپل کړې. د کوردانو ګوند رایو په سلو کې 14 وړي او په دې توګه د پارلمان نه هاوی څوکۍ ولري. تماده چې د جرمني په باواریا کې د وسترو صنعت هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم بدلون د بحثونو په سر کې وي. په دې مرکزي غونډه کې د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا مشران جرګه شوي. غونډې ته به وروسته د عراق صدر اعظم حیدر علي وادي او د نایجیریا جمهور رئیس هم ورشي چې د اسلامي دولت او بوکو حرام بنسټپالو ډلو د ګواښونو په اړه بحث وکړي. د وسترو صنعت هیوادونو د مرکزي غونډې په لومړۍ ورځ اوکراین د خبرو د اجنډا په سر کې و او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره شول چې پر روسیې باندې باید تر هغې پورې اقتصادي بندیزونه جاري وساتل شي تر څو د منسک دوهم تړون په بشپړ ډول عملي شي او روسیه د خپلو ګاونډیانو ځمکني تمامیت ته درناوی وکړي. د جرمني صدر اعظم مرکل د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې ویل مسکو باید په اوکراین کې د اعمالو له امله له دې ټولنې څخه بهر پاتې شي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو تنو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې زندان څخه تښتېدلي دي. دغه زندانیانو چې د قتلونو په جرم محکوم شوي د برقي وسایلو په واسطه د زندان دیوالونه سوري کړي او بیا د تونلونو له لارې په تېښته بریالي شوي. ګمان کېږي چې هغه 40 کلن ریچارډ میت او 40 کلن ډیوډ سویټ د کاناډا پولیسو ته نږدې له دې زندان څخه د جمعې په شپه او یا د شنبې په سهار تښتېدلي وي. د نیویارک والي ویلي له زندان څخه تښتېدلي دا دواړه بندیان خطرناک خلک دي او کولی شي نور لوی جرمونه هم وکړي. دا له 1345 کال را په دې خوا یعنې د دغه زندان له جوړېدو راهیسې د زندانیانو د تېښتې لومړنۍ پیښه ده. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا چارواکي وایي کچري د فوټبال د نړیوال جام لوبه په عملی کې د اداري فساد علایم ښکاره شي قطر او روسیه ممکن د لوبه د قربتوب حقوق له لاسه ورکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د کنټرول او ارزونې د کمیټې د رئیس دومینیوکو ساکالا دا څرګندونې د فیفا د جګپوړو چارواکو لومړنۍ څرګندونې دي چې روسیه او قطر پکې ممکن د نړیوال جام د لوبو د سیالیو حق له لاسه ورکړي. سکالا د سویس جون تاک چایتونګ رسپانډ سره مرکه کې ویلي کچري داسې کوم شواهد ترلاسه شي چې قطر او روسیه د رشوت له لارې د نړیوال جام لوبو د قربتوب حق ترلاسه کړي دا امتیاز به باطل شي. د زیاتره تر اوسه په دې اړه کوم شواهد نه دي ترلاسه شوي. د سویس پولیسو د مای په ویشتمه د امریکا په غوښتنه د فیفا وطن چارواکي د اداري فساد په تورونو نیولې ول. سویسی چارواکو د غراز د روسیا او قطر لپاره د فوټبال د نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د امتیازاتو په اړه جنایي څېړنې پیل کړې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
سمون خاګله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. پر اپورنو کې به واوري چې ولسی جرګه د ملي امنیت له ادارې او لوی څارنوالۍ غواړي چې د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتنو کې عراق او سوریه ته د افغان جنگیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي.
موږ مخایم چې ای موضوع را هر کی عدل څارنوالۍ تحقیق وکړي او ریاست امنیت ملي ای موضوع را پیګرد قانوني وکړي.
د کابل د پوهنتونونو محصلانو نن د برمال روینګا مسلمانانو څخه په یو لاریون کې ملاتړ څرګند کړ. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج اعلان شوی په بدخشان کې نیول شوی دي او د هلمند پولیسو هغه طالب قومندان وژلی چې ل خپل ملګرو سره یې د ډلهیزې حملې پلان درلود.
دوی ډیر قوي قومندان د نظامي کمیسیون مشر حاجي مولوي افغاني هغه مړ ده له شپږو نفر نور سره.
د ځوان فکر په اونیس پروګرام کې چې په دوهمه نیمایي کې خبريږي د کونړ له ځوانانو سره پر دې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري. زمو غاګله ازادۍ رادیو او ری پام وکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه وایي د ملي امنیت اداره او لوی څارنوالي باید عراق او سوریه ته د اریانا افغان په الوتکو کې د جنگیالیو د استولو مسله ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون ادعا کوي چې دوی ته ځینې سندونه رسیدلي چې له ایران سره د اریانا افغان هوایي شرکت په چارتر شویو قراردادي الوتکو کې جنگیالي انتقالیږي. خو د اریانا شرکت مسولین دا اداره دوي او وایي چې د ټولو قراردادي الوتکو پر سر کلک نظارت لري. په دې اړه د کابل سټوډیو صفی الله ستانکزای نور راپور او جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون وی عراق او سوریه ته د آریانا شرکت په الوتکو کې د ایران لخوا د جنګیالیو د لیږد اسناد په لاس کې لري او دا مسله باید په جدي توګه وڅیړل شي. دغه کمیسیون غړي فرحت صدیقي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل آریانا افغان هوایي شرکت په دې مسله کې ډېرې پیسې اخیستې او څو واره دغه شرکت په چارتر شویو الوتکو کې عراق او سوریه ته جنګیالي وړل شوي دي. ښاغلی صدیقي وایي د ملي امنیت اداره او لویه څارنوالي باید دا مسله د رامنځته شوي حساسیت په پام کې نیولو سره ژر تر ژره تعقیب کړي. موږ غواړو چې دا موضوع ډېر ژر څارنوالي وڅېړي او د ملي امنیت اداره هم په دې اړه قانوني تعقیب ولري څو معلومه شي چې دا خلک څوک وو او چیرته تلل. له افغان پیلوټانو هم باید پوښتنه وشي چې دا کسان څوک وو او چیرته وړل. د آریانا شرکت په دې مسله کې غټ لاس لري او په دې برخه کې لوی اداري فساد ترسره کړی دی. کاغلی صدیقی وایي دا مسئله د ترانسپورت او هوایي چلند له وزیر سره هم شریکه کړي د سو هغوی هم په دې اړه جدي پلټنې پیل کړي. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون د غړي وایي چې د آریانا قراردادي الوتکې له ایرانه بغداد ته الوتنې کړي او ځینو پیلوټانو دوی ته ویلي چې له خپلو کابینونو د ښکته کېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو کمیسیون په داسې حال کې د آریانا په الوتکه کې عراق او سوریه ته د جنګیالیو موضوع یادوي چې له دې مخکې هم ځینې رپورټونه خپاره شوي وو چې یو شمېر افغانان د ایران لخوا د سوریه جګړې ته لیګل شوی او د جاس پروسې لا هم دوام لري. اخوا د ایران اخوا د آریانا افغان هوایي شرکت وی د دوی په هیڅ یو الوتکه کې د ایران لخوا د عراق او سوریه جګړې ته جنګیالي نه دی وړل شوی. دغه شرکت سرپرست عمر مستور د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ایران ته دوه الوتکې په قرارداد ورکړي خو د ټولو مسافرونو د لیګ درا لیګ او الوتنو په سر کلک نظارت لري.
مونږه هغه تیاری چې هلته چارتر شوی ده مونږه رئیس عملیات هغه کې پرواز کوي، یعنی پروازونه چارتر مونږه چې هلته انجام کیږي مونږه تر کنټرول لاندې ده او ټول د پورت او داشاین مونږ ته راغستي. دا اداره چې دوی ویلي ده چې آریانا کې دا د آریانا په الوتکو ذریعه کې ګویا جنګیالی عراق او سوریه جنګ لپاره استول کیږي دا غیر مسؤلانه ادارات دي. آریانا دا خبره په کلي توګه نه قبلوي.
خغلی مستور ویل چې د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا لپاره آریانا او ځینی نور شرکتونه له یو شمېر هیوادونو سره قراردادونه لري خو دا په دې معنی نه ده چې له الوتکو ناوړه استفاده وشي او دوی ترې بې خبره پاتې وي. د سوریه او عراق جګړو ته د افغانانو د ورتګ مسلې لدی مخکې هم توند خبرګونونه پارولي او تل حکومت غوښتنه شوي چې دا مسله روښانه کړي او پرې نګد چې لدی لاري ملي حاکمیت په نړیواله کچه زیانمن شي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
قدر منوریدونکو و مو اوریدل چې د ولسی جرګې غړي وای د ملي امنیت اداره او لویت سرنولي باید عراق او سوریه ته د آریانا افغان هوایي شرکت په الوتکو کې د جنگیالیو د استولو مسأله ژر تر ژره وڅېړي. البته دا تر اوسه پورې د یوې ادعا په حد کې ده. د آریانا شرکت چارواکي دا اداره د وی او وی چې د ټولو قراردادي الوتکو په برخه کې کافي معلومات لري او په دې برخه کې کلک نظارت شته.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې نن د بیلابیلو پوهنتونونو محصلینو د برمایي مسلمانانو په ملاتړ مظاهره وکړه او وی ویل چې په برما کې روان ظلم ورته د زغم وړ نه دی. سلګونو محصلینو چې نن د کابل پوهنتون مخې ته راټول شوي وو پر نړیواله ټولنه افغان او افغان حکومت غږ وکړ چې د برما له روهینګا مسلمانانو څخه دفاع وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د دې مظاهرو جریان ته ورغلی وو.
مرد کسانی که از حقوق مسلمانان برما دفاع نمیکنند، مرد حکومت تروریستی میانمار.
په داس حال کې چې په ټولنیزو رسنیو کې د برمایي مسلمانانو لوینو ټاک او سوځېدلي اندامونه هر زړسواند انسان ځوروي، د کابل د پانتونو سلګونو ماسینو هم په دې اړه د عدالت غږ اوچت کړ. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د بیلابیلو پانتونو سلګونو ماسینو د بدایانو لخوا د برما په مسلمانانو دا ظلم وغندو او نړیواله ټولنه یې تورن کړه چې په اړه جدي غبرګون نه ښیي. ماسینو چې د کابل مرکزی پانتون مخې ته راټول شوي وو د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو، نړیوالو او افغاني مدني ټولنو او ملګرو ملتونو پر ضد هم شعارونه ورکول او ویل چې د مسلمانانو په درد ځان نه شریکوي. د ماسلینو استاذی اید محمد مینوال د مزایره پریکړه لیک ولوس او ویل راټول شوی ماسلین د وینې څخونکو بدایانو څخه کرکه څرګندوي.
افغانستان له دولتي مقاماتو څخه مو هیله ده چې ډیر ژر د دا ډول ظلمانو کړنو پر وړاندې خپل رسمي دریځ د اسلامي امت په توګه څرګند او له برمایي ورونو څخه هر اړخیز ملاتړ او دفاع د اسلامي امت څخه غواړو چې د ظلمانو بدایانو له منګولو څخه د برما د مسلمانانو د ژغورنې لپاره ډیر ژر خپل رسمي او عملي دریځ اعلان کړي. له ټول اسلامي امت څخه مو هیله ده چې سیاسي پولې او سرحدونه د بیلتون په معیار ونه ټاکي او د اسلامي امت د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
له دې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې هم په برما کې د روان ظلم غندلو په خاطر مظاهره شوي او مظاهره چیانو ټینګار کړی چې د مسلمانانو حقوقو په خاطر بغلی پاتې نشي. اوسنی میانمار چې پخوا د برما په نوم مشهور و د آسیا په جنوب ختیځ کې پروت داسې هیواد دی چې د ډیرو اقلیتونو څخه جوړ او د نورو مذهبونو د پیروانو تر څنګ یې د نفوس 15% مسلمانان جوړوي. په میانمار کې د 2012 میلادي کال راهیسې د اقلیت مسلمانانو او د میشتو بدایانو ترمنځ ډیر کله د تاوتریخوالي خبرونه او تصویرونه خپاره شوي چې ډیر کله بدایانو د مسلمانانو کورونه او جسدونه سوځولي او د برما په زرګونو مسلمانان یې د کورونو پرېښودلو ته اړ کړي دي. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې ټول مسلمانان باید د برما پر مسلمان ولس خواشیني څرګنده کړي او چوپه خوله پاتې نه شي.
لطفالله احمد زایم د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل یم. دا د موږ دینی او ایماني او انساني وجیبه ده چې یو مسلمان په هر ځای کې کوي، کدا د دنیا د سر کې کاغذ سر کې کله ظلم چی پی و کېږي او کوي کافرانو يهوديان په ظلم کوي. دا د موږ وجبه ده چې باید هغه د حق حقوقونه دفاع وکړو او هغه ته دا وروخیو چې موږ د تا حمایت کوو، د تا د حقوقو، د تا د اسلام، د تا د دین، د تا د مال، د تا د ناموس، د ګرسو حمایت او دفاع کوو.
هڅه مو وکړه چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو نظر هم راواخلو، خو د دغه وزارت د تازه اقداماتو په ستلو بریالي نشو. له دې وړاندې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان د برما د مسلمانانو په وړاندې فرقه ای تاوتریخوالی چې پکې بېګنا انسانان وژل کیږي په کلکه غندي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ازادۍ رادیو د سحر له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ښار جوړونې وزارت درې چارواکي چې په فساد کې د لاس لرلو په تور ممنول خروج اعلان شوی وو په بدخشان ولایت کې د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې د ښار جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وزنډولې. جمهوری ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارل چې د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او ممنول خروج اعلان کړي. اوس ګورو چې په دې چارواکو کې چې ممنول خروج اعلان شوی وو دوی په بدخشان کې څه کول او څنګه د امنیتي چارواکو لخوا نیول شوی دی، په دې اړه د تفصیلاتو لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. آریان صاحب، دا چارواکي څوک دی، په کوم ځای کې او څنګه نیول شوی دی؟
سلام تاسو د ازادۍ اوریدونکو ته. د بدخشان ولایت د سرپرست ویاند احمد نوید فروتن ازادۍ ورته ویل چې دغه د ښار جوړونې وزارت درې تنه لوړپوړي کسان چې له دې نه مخکې ممنوع الخروج اعلان شوي وو او د افغانستان امنیتي ارګانو ته سپارښتنه کړې وه چې دا کسان باید ونیسي. فروتن وویل چې دا کسان نن 9 بجې د سهار د بدخشان شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې هر یو احمد نواز بختیار چې د ښار جوړونې د تصدۍ رئیس ده او بل کسم سید امان سادات چې د اپارتمانونو د مالی مسؤول دی، همدارنګه دریم کس چې د محمد امین قانع نومېږي دی د اپارتمانونو د انسجام عمومي رئیس دی.
بله، او چارواکي څه وایي چې آیا دوی بهر ته د تلو هڅه کوله که هلته اوسېدل؟ مسله څه ده؟
چارواکي وایي چې د خلکو غوښتل چې د افغانستان لاغنا سرحدنا یعنی زی شغنان ولسوالی له سرحدنا دوی واوریا خواته تاجکستان خاورته چې د سرحدي پولیسو پات سره دا کسان ونیول شو ځکه دوی غوښتل چې افغانستان ووځي ځکه دوی ممنوع الخروج اعلان شوي و مخکې له دې نه د افغانستان رئیس جمهور لوی سرندواري ته هم وظیفه سپارلې وه چې تر څو د خلکو په اړه څېړنې وکړي او دا خلک یې باید ممنوع الخروج اعلان شي ځکه دوی په فساد باندې تورن وو.
آریان صاحب نور معلومات تاسو سره شته؟ چارواکو څه ویلي دي چې آیا دوی کابل مرکز ته استولي دي که همالته په بدخشان کې تر توقيف لاندې دي؟ دوی تاسو ته معلومات درکړي چارواکو؟
بلې و دوی وویل چې دا درې واړه لوړپوړي کسان اوس مهال د شغنان ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو سره دي او ډېر ژر به یعنې دغه نن ورځ کابل ته انتقال کړي تر څو چې هلته مرکزي حکومت دوی له نورې څېړنې وکړي.
ډېر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ښار جوړونې وزارت د دریو جګپوړو چارواکو د نیولو په اړه چې مخکې ممنوع الخروج اعلان شوی و، البته د فساد د تورنو له وجې د ولسمشر په امر ممنوع الخروج اعلان شوی و، د امنیتي چارواکو لخوا د دوی د نیولو په اړه جزئیات اورول. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. د هلمند امنیه قومندان وایي په مرجع ولسوالۍ کې د وسلوالو د یو ډلیز برید مخه نیولې ده. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل که څه هم دوه ځانمرګو برید کوونکو او ګڼ شمیر وسلوالو پر یو شمیر امنیتي پوستو برید کړی، خو هغو په شاتم بول شوي او د دې وسلوالو یو مهم قومندان وژل شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه نور تفصیل لري.
د هلمند امنیه قومندان په سوال نبی جان ملاخیل چې خبرې ناست خبرې کولې ول په دې ډلې برید کې چې د مرجع ولسوالۍ د عبید الله کول په سیمه کې رامنځته شو، د طالبانو د دوو ولسوالیو نادلي او مرجع نظامي قومندان مولوی عبدالغني د شپږو ملګرو سره وژل شوی او برید په شاتم بول شوی. نبی جان ملاخیل ول په دې ډلې برید کې دوه ځان مرګ بریدون هم تر سره شوی دي چې یوازې یو پولیس ته پکړې ده.
عبید الله کول په ساحه مربوطه کې دښمن په یو ډیر قوي تاروز باندې لاس پورې کړ. په دې تاروز کې اول دوی خپل له دوو نفرو انتحارانو نه استفاده وکړه، تعقیب دغې افرادو تاروز وکړ. د دوی ډېر قوي قومندان د نظامي کمیسیون مشر او نظامي مشر چې د مرجع د نادلۍ لپاره تعین شوی ده، حاجي مولوي عبدالغني، هغه مړ ده له شپږو نفر نورو سره.
کومندان ول د لشکرګاو کندهار پر لوی لارې د شهر کندک پولیسو دیش کړي مینو هغه محل کش کړ چې دوه وسلوال غوښتل ځای په ځای کړي. کومندان زیاته کړه کله چې پولیس سیمې ته ځي د دوه وسلوالو خبرې و مین چې وي زخمي کیږي او بل جوړ د پولیس پلاس ورځي. په هلمند کې ویډیو ورستوي کې د هوا د ګرمېدو سره د وسلوالو بردونو زور اخیستی دی چې له دې جملې پر مساکله سنګین او ننزاد ولسوالیو ډېر زور اچولی دی او ویل کېږي هلته امنیتي وضعیت تر بل هر وخت ډېر خراب دی. د یادونه ده چې تر دې دمه طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. محمد الیاسی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکی وایي چې ډیوران کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې له وسلوالو سره مخامخ نښته کړې چې په نتیجه کې اووه پاکستانی پوځیان او د وسلوالو د پنځو قومندانانو په ګډون لږ تر لږه نولس وسلوال وژل شوي دي. دا جګړه په داسې حال کې پیښیږي چې پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د دې ایجنسۍ لرې پرتې غرنۍ سیمې ته غځولي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق راپور واورئ.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیس نږدې د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمې کې له وسلوالو سره مخامخ نښته شوې چې په نتیجه کې دواړو غاړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستانی رسنۍ د هیواد د پوځي مقاماتو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د پاکستاني پوځیانو او په سیمه کې د میشتو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اووه پوځیان او نولس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې په وژل شوو کې د ترهګرو پنځه جګپوړي قومندانان هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د دوی په وینا پاکستانی پوځیان هغه مهال وژل شول چې د ترهګرو د یوې ډلې تر محاصره کولو وروسته یو ترهګر پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. د شمالي وزیرستان یوې بخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نومې څرګند شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پخلی وکړ، خو د تلفاتو او د وژل شوو ترهګرو د هویت په اړه څه ونه ویل. پاکستانی ځواکونو چې د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او لا هم دوام لري. ادعا کوي چې د دې سیمې 90% برخه له ترهګرو پاکه کړي او دا مهال د دې ایجنسۍ یوازې شوال او د داخل عملیاتو پاتې دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته غرنۍ او په ځنګلونو پوښلې سیمه ده او ویل کېږي چې په دې سیمه کې دا مهال د پاکستاني او افغان طالبانو په ګډون د حقانی او القاعدې شبکې وسلوال موجود دي. پاکستانی ځواکونو تر هغې وروسته پوځي عملیات د شمالي وزیرستان لري پرتو سیمو ته غځولي چې د دوی په خبره د میرعلي په ګډون د دې سیمې ډېره برخه له ترهګرو پاکه کړې ده او اټکل کوي چې ترهګر شوال او د تاخیلو ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځي مقاماتو په داسې وخت کې په شمالي وزیرستان کې د مخامخ نښتې او د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی چې د قبایلي چارو ځینو کارپوهانو او وزیرستان میشتو خبریالانو لاور له مخه ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شوال او د تاخیلو کې ښایي پوځیان د ترهګرو له سخت مقامات سره مخ شي. دا یادونه وړ ده چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله سیمه ییزو او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په شمالي وزیرستان کې په دغه پوځي عملیاتو کې چې کابو کالی پوره کیږي د پوځیانو د اداو او بریاو په اړه څه نه دی ویلي.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په اړه راپور مو اوریده. په نړیوالو مسایلو کې یو مهمه مسله د جی او سرمشری زده تمه ده چې د نړۍ د او پرمختللو سنادي هیوادونو مشران نن د دې سرمشری زې په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. په دې سرمشری زې کې چې د جرمني په باویرین الپس کې جوړه شوې د امریکا، برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشرانو ګډون کړی. دا د جی او ډلې دریمه سرمشری زده چې د اوکراین په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د او صنعتي هیوادونو مشران بنند هغو غواخونو په وړاندې یو ګډ دریز اخاره کړی چې د جهادي ډلو نیولې د روسي تر کړوړو پورې چې بارک اوباما هغه پر اوکراین د روسي يرغل بللې او هغه غندلې د نړۍ امنیت غواخ متوجه کړی دی. د دریم ځل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې غلې په غونډه کې چې په خواجی اته بلل کېده لګړون څخه منع شوی دی. او مشرانو دا ځل د دوه شتمنو هیوادونو د کلوب بهر د عراق د صدر اعظم او د نایجیریا د ولسمشر په ګډون چې دواړه د اسلامي سخت دریزو ډلو لوري له خنړیو شخړو سره مخامخ دي یو شمیر نور مشرانو ته بلنه ورکړې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی ده چې د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې روانې جګړې په اړه چې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف له هیواد سره په دې برخه کې په څه ډول مرسته کولی شي خبرې وکړي. هغې سخت دریځ ډلې چې د عراق په درېیمه برخه خاوره یې ولکه ټینګه کړې ده. عبادی به دغه راز له اوباما سره په جلا کتنه کې په دې اړه چې دغه ائتلاف د دغې ډلې له سخت دریځو څخه د لاندې کړو سیمو په بیرته نیولو کې څه مرسته کولی شي خبرې وکړي. دغه راز تمه ده چې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د هغو ګواښونو په اړه هم خبرې وکړي چې خپلو هیوادونو ته یې بهرنیو جنګیالیو او اسلامي توندلارو متوجه کړي دي. د نایجیریا نوی ولسمشر محمدو بوهاری به د جی او ډلې مشرانو ته د هغو موادو او وسایلو یو لست وړاندې کړي چې کولی شي له دې هیواد سره د بوکو حرام سخت دریځې ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. بوکو حرام ډله له 2009 میلادي کال راهیسې د 15,000 کسانو پر وژلو تورنه ده. بوهاری یوازې په یوه اونۍ کې چې د ولسمشر په توګه یې کار پیل کړی د 11 حملو شاهد و چې لږ تر لږه 93 تنه پکې وژل شوي دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو مشران به د غراز د نړۍ د اقلیم د بدلون او د چین د لمسونکو اقداماتو پر مسئلو هم خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر فلورانس وا اولاند هڅه کوي چې د پاریس تر غونډې مخکې د دغې ستونزې په وړاندې د جی اته ډلې غړي په یو ګډ دریز توافق وکړي. د فرانس پرس په وینا له دې کار څخه هدف دا دی چې نورو هیوادونو ته څرګند پیغام ورکړي چې د روان کال په پای کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي او هوا ته د زهرجن ګازونو د خپراوي په کمېدو کې ژمنې وکړي. د دغو غازونو خپرېدو په شمالي قطب کې د یخونو د ویلې کېدو او ورسره په سمندرونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سختو طوفانونو او سیلابونو خطرونه زیات کړي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به د نورو مشرانو پام سیمه ییزې مسلې ته چې چین په خپلو جنوبي اوبو کې د یو شمېر لانجمنو ټاپوګانو د ملکیت لپاره هڅې تیزې کړي راواړوي. چین پر هغو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي چې نور هیوادونه یې هم د خپلې خاورې جز بولي.
په راپور کې مو د جی او یا د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه جزئیات واوریدل چې نن به د دې سرمشري په دوهم ورځ د تروریزم او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو تمرکز وکړي. دا شیبه زمونږ خاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د اونیزو باسونو ځوان فکر د اوریدو لپاره را سره اوسې خدا شه بچي د مسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې د جناقه الکوزي تغښې چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
بدخشان ولایت امنیتی چارواکي وایي د یومګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف عملیات لا روان دي، خو تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. د دې ولایت د امنیت عامر سخیداد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل په یومګان ولسوالۍ باندې د کرانو منجان او جرم ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وایي د کانونو سکتور د اوسني مدیریت له مخې د خرابېدو په لور روان دی. داود شاه سبا چې د حاجي ګک د اوسپنې او د لوګر د عینکو د مسو د کانونو د قراردادونو په اړه نن د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوی و. وکیلانو ته وویل د وزارت په قوانینو او مقرراتو کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د راتلونکو سلو کاري ورځو په لړ کې به د استقلال او صحت طفل په روغتونونو کې د تشخیص معیاري مرکزونه فعال کړي. فیروزالدین فیروز نن د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل چې د تشخیص مرکز په فعالیدو سره به هڅه وکړي چې خلکو ته با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په جګړه کې 19 تنه وسلوال او عسکر وژل شوي. ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند یک شمې ورځې پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 14 کالو کې د لومړي ځل لپاره قاطع اکثریت ترلاسه ورکړ. سمدا چې د جرمني په باواریا کې د اوسترو صنعتي هیوادونو د مرکزي غونډې په دوهمه ورځ نن د تروریزم او د اقلیم د بدلون د بحثونو په سر کې وي. د نیویارک چارواکو د هغو دوو خطرناکو زندانیانو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې له زندان څخه تښتېدلي دي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري.
په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ای سی ای اداره له دولت غواړي چې د پنګوالو او سوداګرو د وژنې دوسیې دي په سمه او جدي توګه وسیړل شي. د دې ادارې وایان روح الله احمد زی وی له دې سره به پنګوال د ځان د امنیت په اړه ډاډ پیدا کړي او د هیواد د نن به پنګونې تزړه ښه کړي.
یوې خوا کولای شو موږ د جرایم سفر ټیټه کړو د لپاره عبرت کیږي هغه نور کسان ته چې غواړي داسې وحشیانه اعمال ترسره کړي، او لبل خوا کولای شو موږ سرمایه‌ګزاران ته د داخ فزاره مینځ کړو. دا خپله فرصت دی.
ښاغلی احمد زی وی سره له دې چې پنګوال خوندي امنیت نه لري او ځینې پانګې بهر ته انتقالیږي، خو زیاته کړه چې له دې سره سره بیا هم د تیر کال په پرتله پنګونه فوق العاده زیاته شوې ده. د بادغیس سیمایي چارواکي وایي سخ کال به په دغه ولایت کې د غنمو حاصلات د غنمو حاصلات له 25 تر 30% زیات شي. د بادغیس د والی وایان میرویس مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل د غنمو په حاصلاتو کې زیاتواله د بزګرو د اقتصاد سربیره د دغه ولایت په اقتصادي کچې هم مثبت اغیز کوي. د وایي مرکزی حکومت باید په دغه ولایت کې د کرنې او مالداري دا ودی په هدف ځانګړي پروګرامونه پلي کړی.
د ساکل د زیات اورښتنه لامل بازګر ټول امیدوار دي، خوشحال دي کله چې دوی زیات حاصلات ولري. د دوی اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. هله مداده چې په دې اړه مرکزی دولت هم ځانګړي پروګرامونه ونی.
ښاغلی مرزا کول وای د کرنی جسمکو سربیره په بادغیس کې شاوخوا 10000 هکتار ازمکه د پستې ځنګلونو نیولې ده او دغه ویلید د خلکو بل عاید د مالداري لاره تر لاسه کیږي. د بادغیس سیمای چارواکی له مرکزی حکومت د ځنګلونو د ساتنې په دغه ولایت کې د مالداري د وادي په برخه کې د پاملرنې غوښتنه وکړه. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ، یو پاوند 90 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 70 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلداری بیا 1500 شپږ افغانۍ بدلیږي.
د کونړ سیند د برېښنا د تولید لپاره څومره وړتیا لري؟ قدر من اوریدونکو، دا موضوع د کونړ له ځوانانو سره د ازادۍ راډیو د اونیزو بحثونو ځوان فکر په اونیز پروګرام کې څیړو. دا پروګرام شیبه وروسته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین ته غوږ شئ چې د کابل د نننۍ ورځپاڼو مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره له طالبانو سره د افغان چارواکو وروستیو غیر رسمي ناستو او د ملکی کسانو د مرجوب له موضوع ته ځانګړي کړي دي. اصلاحات ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې طالبان په نظامي حوزه کې جګړه کوي او په سیاسي برخه کې خپل ډیپلوماسي مختبیایي. په مطلب کې راغلي چې طالبان اوس درکړي چې د جګړې له لارې هدف ته نشي رسیدلی او په سیاسي غونډو کې یې ګډون زیات کړی دی. ورسپانې په دې مطلب کې د طالبانو او د ملي شورا او یو شمیر ګوندونو غړو د دوبۍ خبرو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان به ډیر ژر بیا له افغان چارواکو سره د سولې خبرو ته کینی. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو په داسې حال کې سیاسي غونډو ته مخه کړې چې د داعش حضور د دوی د مشروعیت د پای ته رسولو لپاره یو ګواښ دی. چراغ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د دولت له څو غړو سره د طالبانو خبرې په دوبۍ کې دوام کوي. په مطلب کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي د دوبۍ دوه ورځنۍ خبرې د نظرونو د تبادلې لپاره وي. په مطلب کې راغلي چې د دوبۍ د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې چې خپلو دې ډول ناستو ته به دوام ورکوي تر څو د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د ملکیانو د وژنې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې هر شپه 25 کسان وژل کېدل. په مطلب کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ته اشاره شوی چې ویلي دي د 2006 او 2008 کلونو ترمنځ هر شپه د امریکا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له 1 لسو تر 15 لسو او حتی کله ناکله تر 25 پورې ملکیان وژل. په مطلب کې د هلمند یوه پیښه د بیلګې په توګه یاده شوې چې هلته د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو هدف د طالبانو یو قومندان وو، خو په سیمه کې ملکیان وژل شول. او په پای کې وسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د وروستۍ هوایي حملې څېړنه وشي. په مطلب کې د مشرانو جرګې د غړو خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي په دې حمله کې چې د جنازې پر مراسمو شوې 15 ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې ویلي چې حمله د بی پیلوټه الوتکې د غلط راپور له امله پر ملکیانو شوې ده.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هلی میو منئ. درنو اوریدونکو، په تیرو 13 کالو کې د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو لپاره ګڼش منی او سرویګانی شوی. سمو د وړاندې د افغان حکومت، پاکستان او چین ترمنز د سورتاق په سیمه کې د یو بند د جوړولو پریکړه هم شوی و، خو تر اوسه نه د عملی شوی. په نننی ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو لپاره څومره مناسب دی او ولې پریکار نه کیږي. دی او دې ته ورته نور پښتون ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو خیبر ډګر فضل واحد افکاری او محمد ناصر ملنګزی ځوابونه ورکړي. درې ورته هر کله وایو. لومړی پښتنه له خیبر ډګر څخه کوو چې دا راته وایي چې د کونړ سیند د برېښنا جوړولو یا د بندون جوړولو لپاره څومره مهم دی؟
پته را شکه چې په کونړ ولایت کې د برېښنا بندونو د جوړولو کافي او پوره ظرفیت شته چې نه یوازې د دې ولایت بلکې د ټول هیواد او حتی له دې څخه هم ورخوا ظرفیت لري چې دلته د برېښنا بندونه جوړ شي او برېښنا تولید شي. خو له بده بخته چې په تیرو 13 کلونو کې یوازې د مشرانو له لورې د کونړ د ولسونو سره او د کونړ د خلکو سره ژمنې شوي دي او هغه ژمنې بیا نه دي پلي شوي. له یو طرفه حکومتي چارواکي او لوړپوړي چارواکي البته دا ژمنې د کونړ د ولسونو سره کوي او له بل لورې د کونړ ولسونه هم په هغه ژمنو باندې په همغه وخت کې اکتفاق کوي او د هغوی سره ملګرتیا کوي،
باور
ورباندې کوي، اعتماد ورباندې کوي. د بیلګې په توګه د ولسمشر کرزی په ټولو دورو کې البته چې دوه انتخابي دورې وي او یو موقته دوره، د هغې نه راروسته چې کله دلته د کمپاین لپاره راغلی وو او د انتخاباتي منډو ترلو لپاره راغلی وو، د کونړ د ولسونو سره لومړنۍ ژمنه او وعده یې همدا و چې په کونړ کې به برېښنا بندونه جوړیږي. او اوس د ملي وحدت په حکومت کې هم د دغه کمپاینونو پر مهال د دواړو ټیمونو غړي چې دلته راغلي دي او دلته له خلکو سره خبرې کړې دي او کمپاینی غونډې تر سره کړې دي. ولسونو ته یې دا وعده ورکړې وه، ولسونو ته یې دا ژمنه ورکړې وه چې د سولې او امنیت تر څنګ به لومړني کارونه چې دوی اخلي د کونړ په برخه کې اساسي او بنسټیز کارونه چې هغه به د برېښنا جوړې دي، خو تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. مونږ په دې شته اوبو کې اوس د یو نیم سل شاوخوا همدومره چې د چارواکو لخوا څلور سوه کیلو واټ ویل کېږي، خو هغه اساسي ظرفیت چې دغه اوس برېښنا د دې کوچني بند څخه چې دی په مرکز اسد آباد کې هغه یو نیم سل کیلو واټ برق هم نه تولیدوي، چې حتی د دولتي ودانیو دغه د برېښنا ستونزه پینه ده هواره کړې. ولسونه خو لا پرېږده او عام خلک پرېږده.
ډېره مننه خیبر ډګر. محمد ناصر ملنګزی، دا راته ووایه چې ولې په دې دومره کلونو کې چې هم د نړیوالو پریمانه مرستې وي، هم دلته حالات دې ته برابر چې باید په دغه سین باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ شي، ولې په دې باندې بندونه تر اوسه جوړ نه شو؟ سلامونه.
کله چې په افغانستان کې موجوده نظام رامنځته شو، په دې کې به دومره ووایو چې واقعا د ټولو خلکو هیلې ډېرې زیاتې وي، خو چون هغه هیلې ورزوګانې چې خلکو درلودلې چې دغه نظام به په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې بنسټیز کارونه وکړي، خو بدبختانه چې بیا هم ځینې بهرنۍ کړۍ د دې جوګه شوې چې په دغه وطن کې نوي نوي انقلابونه رامنځته کړي، خلک یو ځل بیا د جنگ په ټغر کې نه وي، ځانمرګي بریدونه، تروریستي اعمال، جګړې، ټول هغه څه رامنځته شو چې هغه لومړیتوبونه چې په کار هغه ترسره نه شو. د کونړ د خلکو د برق ارزو یا د کونړ په سین باندې د برق جوړېدل، زه فکر کوم چې دا د کونړ د خلکو د ډېرې مودې، یعنی د کلونو کلونو ارمان دی. یوازې وخت چې د داود خان واکمني و داسې ول کېده چې د سره تعقوبند باندې سروې شو او پریکړ شو چې په دې به برېښنا جوړیږي، د کونړ د خلکو دغه ارزو لا اوس هم په زړه کې ده. په دې وروستیو کې چې دغه وسنۍ نظام رامنځته شوی دی، څو ځل په دغه سین باندې سروې وشوله، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې پاکستان، افغان حکومت او د دې تر څنګ چین داسې یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د کونړ په سین باندې به برېښنا جوړه شي. زما په خپل فکر باندې د دې کار اصلا ناملي کېدل، یو خو د افغانستان د حکومت بحران دی چې داسې یو نظام نه دی رامنځته شوی چې تر اوسه هغه مرستې چې نړیوالې وکړي دوی ته په سالمه توګه ګټه پورته کړې وي، واقعا په داسې بنسټیزو پروژو لګولې وي چې هغه د خلکو د درد دوا شوي وي. څه خو زموږ د حکومت نیمګړتیاوې وي، او څه هم فکر کوم چې نړیوالې یا بهرنۍ لاسوهنې وي چې په صلاح نه غوښتل چې د کونړ په سین شي. دا داسې یوه برېښنا ده چې حتی ګاونډیو هیوادونو ته هم ترې د استفادې لپاره ورکړل کېدله، خو دغه چا په موږ سو درانغله ده. د کونړ د ولسونو سره افغان حکومت هم چې دغه د کرزي صاحب د حکومت نه رانیولې تر دې دمه بار بار وادي وشلې، حتی د اوبو برېښنا وزیرانو د کمپاین پر مهال چې کله به ټاکنې د ولسمشرۍ کېدلې ټولو، حتی کرزي صاحب هم دویم ځل رئیس جمهور شو، دغه د اوس تاسو ګورئ چې ډاکټر صاحب محمد اشرف غني هم د افغانستان ولسمشر شو، د کمپاینونو پر مهال دوی ژمنې کړې وې خو عملي نه شوې. د دې یوازنی لامل چې نه دی عملي شوی هغه هم دا دی چې دغه خبرې یوازې فقط د خولې په سر کېږي او د عمل جامه فکر کومه چې نه ده ورغوستل شوی. خو زموږ ارزو دا ده چې کلام په یو نظام کې یا په سره یو نظام چې د بل هیواد سره په سره کومه خبره کوي، خبره باید کوي، باید عملي کړي، او کله چې نه کوي نو به دې فکر کومه دغه شان ژمنې نه حکومت کې ونه دی هغه څوک چې دغه ته بډې وې دا کو هغه دې نه کوي.
ډېر مننه ملنګزی صاحب. فضل واحد افکاری ملنګزی صاحب ویلې چې نړیوالو چې کومې مرستې کولې افغانستان سره هغه په ځای ونه لګېدلې، همدارنګه افغان چارواکو دې ته توجه ونه کړه چې د کونړ په سیند باندې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي ترڅو ټول افغانستان روښانه کړي یوازې کونړ نه. ستا په نظر باندې آیا نړیوالو نه غوښتل چې داسې یو بنسټیزې پروژې جوړې کړي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي که نور څه لامل نه و؟
انوري صاحب رښتیا هم دغسې ده. موږ کو د بهرنیانو هغه مرستو ته وګورو چې په کونړ کې یا په هیواد کې کړي دي، داسې بنسټیزې پروژې موږ ته نه دي پلي کړي، او هغه نظامی کم تاسیسات چې دي دغه نه بیا قیاس واخلو چې هغه دلته یوازې د ځان نه شګې راتاو کړي وي او وس چې تلل نو یا په ځنې بیسونه وسوزول او ځنې چور او تعلق له خلکو باندې دي د فارې چې دلته په دغه سیمه کې آبادی پاتې نشي. رازو دي ته په مناګي کې یو برېښنا بند روان دي، ولی هغه هم د بهرنیانو مرسته به خود وزارت د لوري نه ده، زمونږ دولت هم دې ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه باندې لس میلیونه امریکایي ډالر لګیږي، خو ولې یو متر والا کیوب راځي او درې زره کورنیو ته به دغه برېښنا ورکي. موږ چې د دغه انجنیرانو سره څونه خبرې کړې دي. په لس میلیون امریکایي ډالرو باندې د درې زره کورنیو روښانتیا د تخنیک د نگانه مونږ مناسب نه بولو. باید دغه برېښنا بند هم په داسې سویه باندې جوړ شوی چې اقلا د کونړ خلکو ته او د کونړ کونړ کې چې څونه خلک استوګن دي دوی ته خو دغه برېښنا ورکړې وي. ریښتیا هم دغه کمې پیسې چې راغلې وي د بهر نه هغه په مناسب دغه نه دي لګېدلي، او دولت ته چې څومره مسؤلیت سپارل شوی دی هغوی هم سمه څارنه نه ده کړې، او اول خو دوی ته مسؤلیت نه دی ورکړی شوی ځکه هغوی ته ویلي وو چې تاسې د څار او تاسې د دغه حق نه لرئ. ولې ولسمشر چې راغلی وو کونړ ته راغلی وو هغې په سټیج باندې د دې یادونه وکړله چې ما څو وارې د امریکې د ولسمشر سره په دې خبرې کړې دي، او هر ځل چې اوس ما سره هغه په ټلیفون خبرې کوي اول د سر تاقبان د پروژې یادونه ما سره کوي. خو دا د افغانستان د حکومت نه هم پوره نه ده ځکه چې دوی دونه بودیجه نه لري، او د سر تاق په برېښنا بند باندې چې څومره مصارف راځي هغه د افغانستان بودیجه نه شي برداشت کولی. څو میلیارد ډالر په هغې باندې راځي. چین چې په دې وروستیو کې ژمنه وکړله یادونه وشوله چې قرارداد به لاسلیک کیږي او هغوی دغه ته اوږه ورکوي. نو زمونږ افغانان او بالخصوص کونړیان دې ته ډیر زیات خوشبینه وو ځکه په سیاسي لحاظ باندې هغوی د دې یادونه کوله چې پاکستان شاید په دغه کې لاسوهنه ونه کړي د هغې د ورانولو د هغې د تخریبولو او د هغې د بندیز، ځکه چې پاکستان او چین سره ډیرې زیاتې نږدې اړیکې لري. نو هغوی په دې باندې خوشبینه وو چې دا پروژه به ځکه سرته رسیږي چې پاکستان نه غواړي چې د چین سره خپل تعلقات خراب کی. نو موږ هم دې ته خوشبینه وو چې دغه پروژه به په سمر توګه باندې سرته رسیږي، خو ولې تر اوسه پورې د دغه هم څرک نه لګیږي، او پاکستان هم مخکې د دې مخالفتونه چې کول د خپل سیاسي اغرازو په خاطر باندې کول، او کوچین دغه څه ته اوږه ورکړي. نو فکر کوم چې ان شاء الله دغه پروژه به په سمه توګه ترسره شي، پلی به شي، او نه یوازې د کونړ لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره به ګټه وره.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه اوري. خیبر ډګر دار ته وای ک چیرته د سورتاق په سیمه کې یا د کونړ په سین باندې بندونه جوړ شي د برېښنا څومره مهم دي د افغانستان لپاره د ګوندیم لپاره؟
ک چیرته په کونړ کې د دواړو سیندونو څخه مناسب ګټه پورته شي، زه دا ویلې شم په تخنیکی لحاظ خبرې نو کوم. منګ چې ګورو په خپل مشاهده کوي د کونړ لوی سین او کوچنی سین دواړو لوبونه په هر وخت کې ډک روان وي، نو ک چیرته په هغه مناسب ځایونو کې چې سرویګانی ور باندې شي وي دي الته برېښنا بندونه جوړ شي څو ګټه لري. یو دا ګټه ده چې د کونړیانو هیلي او ارمانونه به پوره شي چې دوی په کلونو کلونو کې برېښنا نه درلودله له دې وروسته به برېښنا ولري. دوی مدار چې کونړ یو کوچنی غرنی ولایت ده، نو په دې ولایت کې کچیرته برېښنا منګ دوامدار ولرو نو منګ دلته ډېری فابریکې هم جوړولې شو، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سېکټر په چوکاټ کې. منګ خپانګوال لرو هغه کولای شي چې برېښ کوچنی فابریکې دلته جوړي کې نو خلک لاس پکار شي. تاسو وګورئ که کله دا کار وشي نو ورسره جوخت د غدن امنې استونزه هم تر ډیره اواریدلی شي. ملګرو خبره وکړه په د سره طاق د برېښنا بند په جوړولو کې به ځینې داخلي او حتی نړیوال او د ګاونډیو هیوادونو مداخله بشتون ولري، خو زه په یو نظر باندې یم واغه دا چې زمنګ په حکومت کې یا په مجموع کې زمنګ په دولت کې ولې دا ظرفیت نشته چې د خپل دغه اساسي مسایلو په برخه کې هغه جدي اقدام وکړي. که د ګاونډیانو مسله یې انوري صاحب، دلته قوانین شته، هم نړیوال قوانین د اوبو په برخه کې شته او هم داخلي قوانین شته. منګه د هلمند د سین په برخه کې هم لګاونډي ایران سره په ځینو مسایلو باندې د اوبو په سر باندې مسایل وو، او هغه په ډیر ښه ډول باندې هوار شي ویل والته اوس که زمنګ په دولت او حکومت کې دا ظرفیت دي د دینه دی ګټه پورته کی. منګ د پاکستان ته باید جواب ورکو او د هغه سره باید ډیپلوماټیک او سیاسي اړیکې لا قوی شي چې دغه مسایلو په برخه کې هغه ته قناعت ورکړ شي. اوس پاکستان کلاسوهنه کوي د امدی وبو ناغو د ځان په ګټه باندې خپل ضرورتونه پر افکړي دي ځکه هغه نه مولس غواړي چې موږ ته برخ جوړ شي. و چې دغه وب زمنګ نورزي الته هغه په خپل ضرورتونه پوره کوي، خو خیر دا وب خو موږ ټول سین خو موږ نه بندو، او کله چې دا برېښنا بند جوړیږي نو په امغه ډول باندې د ټول قوانین ته په پام سره دغه ټول مسایل پکې هواریږي. اوس یوازې یوازې د غونډیانو ملامتیا زنورا چوم، یوازې ملامتیا زمنګ د حکومت او زمنګ د دولت د دوی به جدي اقدام وکړي او د خلکو سره کمی
شمه کچیرته چین او پاکستان د دغه بند جوړولو کې سستی کوي ځند کوي نو افغان حکومت ته خدا په کار چې غوی ته وي چې ورو تاسو ما سره موافقه کړی دا راشي چې دغه بند باندې کار شروع کو
سل په سلو کې وګوري د حکومت نه ولې د ولس فاصله واټن زیاتېږي واټن او فاصله هله رامنځته کیږي انوري صاحب چې حکومت دا چارواکي دی په دې باندې مونږ اعتماد کړی دی باور مور باندې کړی دی رائے مور کړی دی کله چې اوس دوی مونږ ته ژمنې کوي او عملي کوي نن دا معنا لري چې دوی مونږ سره د دروغو سیاست کوي او په سیاست کې چې کله تا دروغ وکړل دوکه دی وکړل فریب دی وکړ او د ولسونو په تیروتلو باندې دی کار وکړ نو در دې معنا لري چې هغه بقا نه لري پایښ نه لري نو زمونږ هیله د خپل حکومت نه ده د دې پر ځای چې ولس په دې خبرو باندې تیرباسي چې یو ځل ته په دې نوم باندې ووټ واخلي رایه تی واخلي چې تاله زبر اخنا جوړو مستا د غستون زه هوارو ما مال ووټ راک کله چې ول ووټ ورکی بیا ورته بل پلمر او باسي چې ماته گاونډه هیواد وای ماته نړیوال وای یو رته قینات ورته ورکه تاله خو چې منګه ووټ درکړې پم دې خاطر باندې چې د غشت ستون زی چې دی د مخ ته وی خو کې او پرمختګ وکي نو که بیا نشي کوله بیا خو ښکارا وای د افغانستان ټول ولسون ته نه وې کونړ ته چې کله راتللې دلته کونړیان ته وای چې رو داس منګ په واس کې نه داس منګه مدیریت او ظرف یو اساسي خبره انوري صاحب د کونړ سره تل د مرکزی حکومت لوري د مور مېرې سلوک شولې په وچ خړونو باندې په افغانستان کې منګه درسنې ولله ری اورو په هغه خړونو کې چې کله باران وشي او په هغه خړ کې الته وبره ټولي شي او بیا وبره شي اول تر برېښنا بند چې دی هغه ته وب ورسیږي او بیا برېښنا تولید کی زمنګه چې خو بشتره ما په خپل باندې د کونړ پاستاز ولې باندې د تیر ولسمشر سره مخامخ دغه مسائل مطرح کړی دي دا غي سره بل جواب نه و او هم دغه مسائل مسله و چې منګه دلته نو چې زمنګ په دولت کې د سره تاک بند جوړول د پاره یاد یو بل بند جوړول د پاره په حکومت کې دومره ظرفیت نه چي دي امنیت وساتل شي یعنی د کونړ خلک دته چمتوري بچي چې دغه بند د دې ټولو بندونو دلته چې کوم بند جوړیږي د سره تاک بند جوړیږي نو د سر په بدله باندې دوی د دې امنیت ساتل شي خو که حکومت خپل ځان وخوځي
اوس پاکستان یو چین ورسره سبرستی کوي په د پرمختیا په برخه کې د برق جوړولو نور برخو کې هغه ورته یو کلی وردو جوړ کړ د چینایانو د ساتنې لپاره زمونږ حکومت ولې د سیسن شي کولې
انوري صاحب په دې ورستیو کې چې خلک وایي چې زمونږ هیلې لګي بیرته غمړاوي هیلې مول لګي راځوندې شي وي د غمدار چې دی ورستیو ګامونو د سولې په برخه کې او د همدغه سي بنسټیز او اساسي کارونو په برخه کې چې د ولسمشر لخوا نه اخیستل کیږي د خلکو یو څه هیلې بهتر راځوندې شي وي د غمدار چې زمونږ ولسمشر وسنې ولسمشر دا هڅه کوي خلکو ته قینات ورکی د قینات په ورکولو سره بیا یو کار ته څوک را مخ کشي که د پاکستان حکومت یا د پاکستان هیواد دغه سي مسایل ته دومره لیوالتیا خې دلچسپي ورته خې او دغه پروژه د دې لپاره ځنګړي قلو اردوګان جوړي خو زمنګ حکومت تم دغه سي یو عملی کار باندې لاس پوری کی او هغه د زمنګ د مرتبات خپل هغه لیوالتیا ورته وروخې چې منګه دومره لیواله یو د رکته د امر سمنګ سره کې منګ در سره د امر سره کو پاکستان او چین تاسو وکتل چې چین ولسمشر د لومړي ځل لپاره پاکستان ته ورغه د ټول مسایل چې دی الته ورته ډېر خب دغه ورته برابر کړو نو منګه هم د لرو د یو خپلواک آزاد هیواد په توګه باندې چې موږ د نړیوالو سره اړیکې ولرو د نړیوالو هیوادونو سره اړیکې ولرو او د خپل ګټو په خاطر باندې د خپل ضرورتونو درفه کولو په خاطر باندې لاس ور سره یو
ډیر مننه خیبر ډګر محمد ناصر ملنګزی کچیر ته افغان حکومت دغه د ملي پیوستون روپې او لګښتونه چې کوم په بلابل ولایتونو ولسوالۍ او کلو کې وشو دغه د دوبو برېښنا بندون د ځانګړي کړي وي مثلا د کونړ په سین باندې یو بند جوړ کړي وي دا نشو کېدل
په دې کې شاک نشته چې د ملي پیوستون پروګرام چې د افغانستان په کچه پلی شوی دی تر ډیره ښېګړې هم لري او بدګړې هم لري ځینې یوازې تش په نامه داسې پروژې پورې شوي دي چې په هغې کې هغه د ولسي شوراګانو مشرانو د دې تر څنګ هغه تطبیق کوونکو ورکوونکو پوره بډې خوړلې دي یعنې معنا نیم په نیمه بودیجه همدغه خلکو په اصطلاح استعمال کړې ده او ترلاسه کړې ده خو ځینې داسې کارونه هم پکې شوي دي چې مثال به پلی لارې جوړولو نشو ځینې نور داسې کوژنۍ وړې پروژې دا پکې شوې دي خو فکر کوم چې برېښنا د ژوند یوه مهمه اړتیا ده که دغه وړې وړې مسلې راټولې شوې وي لکه څنګه چې د ملي پیوستون برنامې دي څه ډول دغه شانې نورو بېلابېلو برخو کې پیسې مصرف شوې دي ځینې خو یې زیاتره پانګونه چې شوې ده په ډېرو کوژنیو پروژو شوې ده چې هغه داسې پروژې دي چې د راتلونکي لپاره کومه معنی نه لري موږ د افغانستان خلک او بالخصوص دغه د کونړ ولسونه چې موږ د خپلې ټولنې نه خبر یو زموږ سره همدغه ارمان دی همدغه افسوس دی چې ولې زمونږ په ولایت کې په اصطلاح چې دومره دوه سیندونه دي هغه د ژمي مو بل لري د اوړي مو وبلري په یو موسم کې نه وجيږي ولې دغه خص بزرګو پروژو ته په پاملر نه ونه شو دا زمون د سی ورمان دي دا به زمون سره
تر کوله په یوه کې دغه راټول شوې د وړو پروژو پیسې راټول شوې نه ته بند جوړې
کېده په دې باندې بالکل په کونړ په دغه غړ سینم به بند جوړې ده یعنی که په کورو کې موږ د خو ارقام نه دي مونږ شاید په میلیونونو ډالر وي چې په دغه پروژو باندې لګیدل خو دغه باندې د پېچ په واره سین په بریکنا بند جوړ شوې شاید یو څلور سو کورنۍ خو روښانه کړو دغه خبره یو په بریکو په جوړ شوې نو دا نه پیږم چې د نړیوالو سره کم دسی خاص نظر و زمان ده حکومت سره کم خاص دسی نظر و چی ده بنسیتیز و پروژو ده پلیکاول و پزهی دیر کشنه و ولو ولو ساده کارون تا مخا
درنو آوریدون کو تاسو لازاده رادیو ده زوان فکر خبره و ناوری
فضل واحد افکاری تر وسا و لسون و زوانانو ده دقی برخی ده پار چک کردی چی پا حکومت بانی فشار را رو چی راشا دلتا بند جور که پیسی و لگاوا تر چو ده خلق و جون دلتا جور شی فابریکی جوری شی ده سر چه شوی تر وسا پر زوانانو چک کردی دی ولس چک کردی
ایوازی د مدنی ټولونو هغه حرکتونه یادول شم چې هغه په اسداباد کې سره راټول شو او د دې دفاره چې د دولت نیم په سو وار د دې غوښتنه وکړه دولت هم سو وار ژمنه وکړه دولت هم سو وار دا ژمنه وکړه چې کونور دغه د سر تاغبان پروژه چې دا ډیره وسیعه پروژه ده دا به ډیر وخت ته اړتیا ولري کو دغه فلی کیږي خو د کونړ ستونزه چې دا د برېښنا د نشوالي دا به منګه وارو او د نغلو د برېښنا بند نه به برېښنا اسداباد ته راځي ځکه چې د درې ولایتونو دپاره دا مسله چې ده په مرکز کې ختمه شوې وه ولې تر اوسه پورې دا دویم درېیم کال دی چې ننګرهار او لغمان ته دغه برېښنا بند نه برق ورکړل شوی دی او منګه اوسه پورې په تیارو کې ناست یو د کونړ پرهنګین د کونړ مدني ټولنې په اسداباد کې راټول شوې او د دولت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسې تر اوسه پورې کونړ ته په دې باندې برلی نه شولې چې یا دغه برېښنا بندونه راته جوړ کړي او یا دغه برېښنا را انتقال کړي چاندې شروع کړه بس پنه راټول کړه او د دې دفاره چې موږ به زو زمون خو نور وس نه کیږي او په دې باندې نه کیږي دا به موږ نړیوالو ته وخیو چې کونړیان چې دي یا دغه مدني ټولنې دغه ځوانان چې دي دا وړتیا لري چې دغه برېښنا بند باندې کار پیل کړي یو څو ټرکا یا څو مزدي تیګه به په واخلو او هغه بلته ورلو عملی کار باندې به شروع کړو تر اوسه پورې دغه حرکتونه مدني ټولنو کړي دي ځوانانو کړي دي غوښتنې د دولت نه څو وارې کړي دي
خیبر ډګر افغان حکومت ته او ولست ته څه پکار دي چې تر څو دغه کومو هیوادونو پاکستان او چین چې کوم ژمنې کړې دي دوی سره پریکړه کړې ده چې هغوی دې ته تشویق کړي چې راشي او دلته بندې برق جوړ کړي
اوس د ټول نه اړینه ده چې د حکومت لپاره چې ډېر ورته موږ ورته ضرورت لرو ولسی خلک ورته ضرورت لري هغه داري چې دوی د یو خپل شي لکه تر لګي واخله دي شي او کبیا نور کارونو ته وخت ورته نه لري او یا په فکر کې پلانونه ورته جوړي هغه به روسي خبره ده خو اوس لپاره چې موږ ورته ډیر زیات ضرورت لرو هغه درې چې د دواړو ټیمونو چې د ملي وحدت او حکومت په نوم باندې راټول شي وي په یو ډانچاو یو چوکاټ کې دوی دی واخله شي ځکه چې د یو طرف نه یو خبره کیږي د بل طرف نه بل خبره کیږي نو دلته ولسه هم اندېښمن کړي دي هغه باور چې ما مخکې تیول چې لکه تر لګي د خلکو هغه مړه ویلي چې یو سره ژوندې کړي په هغه کې هم دی یو خل نه دی مونږ خبرونه او رسنۍ او ټلویزیونونه ګورو او په دې کې د حالت په ښکارا ډول باندې څرګندېږي دویمه مسله دا ده چې دا د ولست د وسنه پورته خبره ده د دغه سي اساسي کارونو تر سره کول چې دا د حکومت دمدې لپاره دی چې باید دا کارونه وکړي دا د ولست په توان کې نشته ځکه چې مخکې افکاری یادونه وکړه بله انوري صاحب دا کارونه ټول کړی دي دا کارونه ټول کړی دي حتی یو وخت کې د سيو چې د فرهنګيان او مدني ټولنې سره راټول شول کله چې په بازار کې د اسداباد په خار کې د چاندې دراټولولو یو نمایښ یا یو تمثيلي وک نو ډیر خلک داسي و چې هغه خاندل حتی هغه چا چې لاس یا شل په چاندا ورکوله هغه به ممدا ویل چې موږ په واسکې امدادي چې کچیر ته حکومت دا فلمنی سي چې دلته د دې امنیت خنه د موږ د امنیت په ساتلو کې ورسره مرسته کولې شو ولست یوازې یوازې کده امنیت د ساتلو په برخه کې د حکومت سره مرسته کومه کوي او د دې ته آماده دي په کوچنی پروژو چې څومره پیسې تلګیدلې دي یا لک تر لګه د وس محل اړتیاي چې پاغه پورا کړی ده په اغه پروژو باندې څومره پیسې لګیدلې دي د پی آر ټی چې دلته ولایتي بیرغونې ډله چې په کونړ کې و امریکایان چې په کونړ کې وو په هغه وخت کې تاسو ته یاد شي چې مونږ د ولایتي بیا رغونې ډلې د مشر سره چې خبرې کولې وای د 400 میلیون نه پورته ډالر دلته په کونړ کې مصرف شوي دي په بیلابیلو پروژو باندې. تاسو څو ګورئ ولسوالیو ته ورشئ، د یوازې د ولسوالیو تعمیرونه، روغتیایي مرکزونه او ښوونځي چې په کومو کې دغه د یو بستې په شکل به ورکول، د دې 400 میلیونو امریکایي ډالرو په سړی چې ورته حساب وکړي 100 میلیونه به په ځای باندې نه لګېدلی، نو دغه 300 میلیونه هغه دغه کې ولګېدل. د مالی پخوانی وزیر چې اوس د ولسمشر اقتصادي برخه کې مشاور دی، هغه چې دلته کونړ ته راغلی ویل کونړیانو که نور هیڅ هم ونهشي د سرتاق د بند په جوړولو کې، دغه کوم لرګو ته پخو موادو په شکل باندې چې د کونړ نه د لیک د اجازه ورکړل شوې ده، د همدې د محصول پیسې چې په میلیونونو افغانۍ کېږي دا به لږ تر لږه په دې برېښنابند باندې ولګېږي. موږ نور شیان غواړو، د همدغه محصول د پیسو نه دی بیرته به کونړ ته یو توجه وکړي. دغه شته برېښنا بندونه چې دي لکه د مناګي په برېښنا بند باندې کار روان دی، دا د نور چټک کی. نو هیله مې دا ده چې حکومت دې خپلو کارونو ته جدیت وښيي، دیو دې سره یو خوله شي، خپل مسایل دې اوس چې د مخالفتونو کوم مسایل دی په خپل منځ کې لري دا دې حل کړي، او ولس د دې سره ولاړ دی. ولس ورسره بار بار خپل امتحان ورکړی دی، بیا هم ورته ورکوي، بیا هم ورسره ژمنه کوي. زه د ولس د یو ډېر کوچني فرد په توګه باندې حکومت ته دا ډاډ ورکولی شم، لږ تر لږه زه خپل هم دا وسله راغستلی شم چې هلته امنیت وساتم، خو حکومت دې په دې باندې جدي کار پیل کړي.